د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لړۍ یو میاشت نور هم وغځوله. په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو په پرونیو حملو کې د تلفاتو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی او افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور موضوعات هم په دې خبري مجله کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه یو میاشت نور هم تمدید کړه. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیاتو بوخت دي. او د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات وشتي دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه یو میاشت نور هم وغځوله. د انتخاباتو د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروسه به روانې څلور میاشتې په 25 نیټه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې هم پیل شي. د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي او خوایي چې د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي هڅې هم زیاتې شي. د انتخاباتو کمیسیون په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې پر مرکزونو د وسلوالو د بریدونو له امله د دې پروسې د امنیت په اړه هم جدي اندېښنه څرګندوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تالو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو بوخت دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته وویل مځکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کوي چې د طالبانو لارې بندې او هغوی ته زیاته مرګژوبله واړول شي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ دولت ضد وسلوالونه نن سهار تصفیه شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه څه دی ویلي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وشل شو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې 10 ملکی وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسه نور ټپیان دي. د خوست والی وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ 14 کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د خوست والی حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحمد د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول سوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي او انشاءالله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خوست والی د نیول شو کسانو د هویت په اړه څونه ویل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې پوره معلومات له رسنیو سره شریک شي. د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات وشتي دي. اسرائیل وایي دا برید د جولان له لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د روسیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن وویل دی وی منګ د ایران ټول پوځي تاسیسات وشتل. په سوریه کې د ایران ټول تاسیسات هغوی باید دا په یاد ولري چې کباران دلته وریږي او به هلته بهیږي. زه هیله مندم چې دا باب منور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان له لوړ څخه برید د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جیټ الوتکو چې د اسرائیل د هوایي ځواک دي نن سهار په سوریه کې 16 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریه د اسرائیل په دې بریدونو کې شاوخوا چې 2 ساعته دوام وکړ د 15 سرتیرو په ګډون 30 وسلوال وچل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریې له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري. چین ویلی دی دا هیواد با دیران اتومی موافقه تا جمن پاتی شی او دا تهران دا تیلو دا صادراتو دا دریم برخی پیرولو تا با دوام ورکلی. دا چین دا بارانه چرو دا وزارت وین نن ویل پیکینگ لدی موافقه چخه دا واشنگتن پا وطلو خوشی نده. خود ایران سیال سعودی عربستان چی دا ایران لاتومی موافقه چخه دا امریکا دا وطلو پاده دا ولسمشر ترامپ لپریکر ملاتر ایران کرده ویلی دی چی پر ایران دا بندیزونو دی بیالگی دو پا صورت که با دا تیلو هر دول کمه پورا کلی. دا متحده ایالات ولسمشر دا دوشنبه پا رسل سپینی مانه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقه به ووزي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن هغه درې امریکایانو ته هرکلی ووایه چې شمالي کوریا خوشي کړی دي. ولسمشر ترامپ د کیم ډونګ چل، کیم سونګ ډوک، کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگتن ته نږدې اندریوس هوایي ډګر ته ورغلی و.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. د دې کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
په دې اړه په ریپورټ سربیره په کابل کې د امنیتي وضعیت په بیلابیلو اړخونو ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ نن ویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات په نښه کړي دي.
د افغانستان د انتخابات
دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو لړۍ و میاشت نور هم وغځوله. البته د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ د دغه کمیسیون رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه په ولسوالیو کې هم پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي، خو د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي په برخه کې هم هڅې وشي. محمد حدیث پردیس له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلي سیاد په خبره د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25مه پیل کړه او یوه میاشت وخت یې ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې، د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوي نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي موږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازینی لار نه ده، باید عامه پوهاوی تر سره شي. یوازې د کمیسیون لوري نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوی کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل او ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي، چې په خبرې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، زموږه غلا ازادي رادیو نه اوریده. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني چپ 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وی لدی ورسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنه ته لازمه ونډه ورکړل شي. خاغلی دانش نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل، مسؤول حکومتونه باید د قوانینو په جوړولو کې ټولو ته لازمه ونډه ورکړي. د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې به په دې اړه تفصیل واورو.
که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسؤلانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش وی د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. خاغلی دانش د پنځشنبې په ورځ د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل، د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک وي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیرن.
خاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسؤلانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړي توپ ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون تش په هیوادونو د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړي توپ لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسولیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنامندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمې مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمې مشورې او ناستې وکړي. زه پوره یقین او باور لرم چې که زموږ دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافی په خبره، قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپ 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په کابل کې د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو د پرونیو حملو د تلفاتو شمېر 14 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنی. په دې موضوع تفصیل له اسمت ساروان نور.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوي ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل، په ځینو موټرو کې شار ته چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
د استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لورې مشتره رسیږي، یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایط بیا پخوا د کابل ښار ته راوړل شوي، نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلې شي له همدغه وسایتو چې غیر قانوني کابل ته راول شوی له حویلیو رایستل کیږي او د شهر دننه حرکت کوي
او بل اخر د داخل شهر حرکت میکنه.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسی جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونو نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په زغر د وایي چې له خپلو موټرو تورو شیشې نه لري کوي، خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي، طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نشي کولی.
خبرې سره موافق یم، ځکه چې دلته چې انتحاریان راځي یا نور ترهګرې ډلې کابل ښار ته راننوځي او دوی په هغه خاصو اهدافو باندې حملې کوي، دا د یو عادي ښاري په توان کې نشته چې هغه دې دلته راولي او یا دې دغه ځایونه ور وښیي، او نه دوی ته په میرامشاه یا په کوټر کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه زه په کابل ښار کې اوسم، او ما ته نه معلومېږي دوی ته څنګه معلومېږي، هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومېږي، له دې چې انکار نه کېږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې به هم چې دوی مغلوب لري امکان لري چې کېدای شي کړی دی چې له دوی سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده وزیر صاحب ته چې دغه عمر معلوم ده، نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولې ګوته کوي نه ولې یادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي، د دې سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي، هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تراتش په ویلو باندې خو نه کېږي، اوس پولیسي جرګه کې خو څومره کسان دي، نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکوي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي، دغه باید ته په موګوته کې دا باید ته وکوي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډلې زبریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
بلخوا په کابل کې نه یادي آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومتي ادارو غوښتي په ځانګړې توګه له امنیتي ادارو چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دي تدابیر جدي کړي او په وروستیو کې د هغه حملو په اړه د څېړنو نتایج دي له خلکو سره شریک کړي چې پکې ژورنالیستان وژل شول. خان محمد سین تفصیل راستي.
نایا د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې، تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن،
موږ تر اوسه پونه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي، دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولې غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکي دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخوا اخلي؟
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. ښاغلي خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایه رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. ده د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن خلاصه رسیده.
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو، او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په وروستیو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې په بېساري ډول کمه شوې ده. یو افغان هیات په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره یو لړ موافقو ته رسیدلی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوي او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دواړو خواوو د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې دوی دغه پاکله یو بل سره خبرې اترې وکړي.
دواړو خواوو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې له منځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس وایي له افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګرۍ د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د دوی میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوې ده، او د دې خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلې ده. همدارنګه د چټي علاقه لري چې بیرته تجارت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي ډول نه ده کم شوې، بلکې افغانستان اوس بیلابیل لارې پیدا کړي او دا په اتومات ډول د دې سبب شوی چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
د پخوانی شوروي اتحاد حکومت د سره صلیب نړیوال ټولنې لخوا د هغه مرستو وړاندیز بې ځوابه پرېښود چې دغه ټولنې په جرمني کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي د سره پوځ د شاوخوا 5 میلیونه سرتیرو سره د مرستې په اړه کړی و. په داسې حال کې چې روسیه په دوهمه نړیواله جګړه کې د بریا کلیز لمانځي او په هغه جګړه کې د پخواني شوروي د شاوخوا 25 میلیونه وژل شوو وګړو یاد تازه کوي، یو نامتو روسي تاریخ پوه د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو په برخلیک چې د دغه هیواد حکومت هېر کړی و رڼا اچوي. فریبا ظاهر یې تفصیل دروري.
په پخوانی شوروي اتحاد کې د هیټلر د جګړو ناندری او ظلم په پراخه توګه په اسنادو کې ثبت دي، خو د شوروي د سره پوځ د جنگي اسیرانو په اړه ډیری واقعیتونه لا هم نه څرګند پاتې دي. پرته له شکه چې د دې اسیرانو دقیق شمیره به هیڅکله معلومه نه سي، د اټکل له مخې په دوهمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي د اسیرانو شمیر له 3 تر 6 میلیونه پورې یاد شوی دی. د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري یوازې د جرمن ځواکونو لخوا اسیر سوي ول، او مخکې تر دې چې سور پوځ د 1945 کال په مې میاشت کې برلین تصرف کړي، د دغو اسیرانو 2/3 برخه ژوندي نه ول. په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شوروي د خلق کمیساری آرشیف برېښنایي سو، او تاریخ پوه کونستانتین بوګوسلافسکي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت او د سره صلیب نړیوال کمیټې د اړیکو په اړه چې مرکز یې په ژنیو کې دی تحقیق کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جګړو له اسیرانو، ټپیانو او کډوالو سره مرستې کوي. د دوهمې نړیوالې جګړې په لومړیو اونیو کې پخواني شوروي اتحاد او د جرمني دولت موافقه وکړه چې د سره صلیب د کمیټې مرستې مني. د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د آلمان نازیانو د مسکو تر څنډو پورې پرمختګ وکړ، د شوروي د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري اسیران سول. د دې کار دلیل تر یوه حده د شوروي د قومندانانو امر و چې شاتګ یې ممنوع کړی و. تر هغه وروسته د بوګوسلافسکي په خبره د شوروي حکومت هیڅکله ونه غوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي، او یو غوړي چې په جرمني کې د شوروي د اسیرانو په اړه معلومات ترلاسه سي. بوګوسلافسکي ازادي راډیو ته ویلي چې په څو سندونو کې څرګنده شوی چې د شوروي اتحاد د هغه وخت بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوال کمیټې پیغامونو ته ځواب نه ویلی، او چارواکو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د دغه کمیټې غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه وکړي. حتی د ده په خبره د شوروي د اسیرانو لست دغه کمیټې ته نه دی ورکړل سوی. بوګوسلافسکي زیاتوي هغه وخت د شوروي اسیرانو یوازې یوه لار درلوده، او هغه دا چې مرګ ته انتظار وباسي او له خپل حکومت څخه بله توقع ونه لري. دغه تاریخ پوه وایي دا واقعیت دی چې د پخواني شوروي د اسیرانو د ډله ییزې وژنې مسؤلیت د نازي آلمان د دولت په غاړه دی، خو د ده په اند د ستالین حکومت هم ملامت دی، ځکه چې له دغو اسیرانو سره اخلاقي مرسته او خوراکي مواد ورنکړل او هیر کړل. شوروي اتحاد یوازینی دولت و چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره یې همکاري ونکړه، او حتی د دغه کمیټې پلاوي ته په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنکړه. د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو بدمرغي د جګړې په ختمېدو سره پای ته ونه رسیدل. د کونستانتین بوګوسلافسکي په خبره دا شایي افسانه وي چې ګواکې د پخواني شوروي بیرته راغلي جنگي اسیران ګولاک یا د شاقه او درنو کارونو کمپونه ته لېږل شوي دي، خو د پخواني شوروي مخفي پولیسو یا NKVD داسې کمپونه جوړ کړي وو چې د 2.5 میلیون پخواني اسیران په هغه کې ګمارل شوي وو. د یو بل تاریخ پوه ویکتور زیمسکوف په خبره د دغو اسیرانو 215,000 تر ظلم او فشار لاندې ول.
د اسرائیل پوز نن وویل چې د سوریه په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات په نخښه کړي دي. اسرائیل وایي د بریدی د ګولان د لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د وروستیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړي. اسمت ساروان تفصیل لري.
د اسرائیل پوز نن وویل د سوریه په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات وشتي دي. اسرائیل وایي د بریدونه د جولان له لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د وروستیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړي دي. ایران بیا ویلي چې د سوریه ځواکونو تیره شپه پر دمشق د اسرائیل توغندوی بریدونو ته ځواب ویلی چې له کبله یې د اسرائیل د شارګیو اوسیدونکي مجبوره شول ټوله شپه په پناه ځایونو کې تیره کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر ویګیدور لیبرمن نن وویل موږ د ایران ټول پوځي تاسیسات وویشتل. په سوریه کې د ایران ټول تاسیسات، هغوی باید دا په یاد ولري چې که باران دلته اوري اوبه یې هلته رسیږي. زه هیله من یم چې دا باب مو نور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان له لوړو څخه برید د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د قمندان قاسم سلیمانی په امر شوی دی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یوه بیان کې وویل 28 امریکایي F-14 او F-15 جنگی الوتکو نن سهار په سوریه کې 6 راکټونه ویشتی دی. د سوریه د بشری حقونو ډلې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې پر سوریه د اسرائیل په دې بریدونو کې چې شاوخوا دوه ساعته یې دوام وکړ د پنځو سرتیرو په ګډون درویش وسلوال وژل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریه له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي او ټینګار یې کړی دی چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شو رپورټونه او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویبپاڼه ده هر وخت چې وغواړئ لوستلی شئ. په بل نیم ساعته خبری مجله کې فرشته نگاه در سره ده.
تشکر.